با پایان این برنامه و این ساعت، صالح ساخزه خالقی در استودیو است با برنامه دیگه. صالح جان خوش آمدین، چی از برنامه های و گزارش های نو در این ساعت؟
امید جان دیر زیاد هم مننه نن رزی په خبرونه کې په یو ست خبرونه کې چې سلوسه خبري کې ګن ریپورتونه لرم او همدارس د اونۍ انتخاب پروګرام د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. د انتخاباتو په اړه د نن رزی هر اړخیز بحث هم اورو او د ریپورتونو په سر کې د پدې موضوع ریپورت لرو چې امریکایي مقامات وایي تر ننه به د افغانستان د څلي رشته ولایتونو د څېړنې موضوع بشپړه او ولسمشر اوباما ته به وسپارل شي. خو تر هر څه مخته احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
پایل کې پامو کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی چارواکي په دې ملامت کړي چې په خپله خاوره کې دننه د القاعده پر ضد عملیاتو کې پاتې راغلي، خو وایي دوی پوهیږي د القاعده مشران چیرته پټ شوي. او د وبخی د اروپای ټولنې چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دې ټولنې لپاره لا راوړ شوی چې د اروپای ټولنې لپاره د ولسمشر مقام رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی بان که څه هم وویل چې د پنجشنبه په ورځ له حملې وروسته ولسمشر حامد کرزي په یو ټلیفوني تماس کې د ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو د څرګنده کړه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. بان کی مون چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وینا کوله، د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د دې ادارې د ماموریت د مسؤلیت لپاره نوره مرسته وکړي او اضافي امنیتي واحدونه ورته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د چهارشنبه ورځې د حملې له وجې په سختو الفاظو سره غندلي او د ملګرو ملتونو ستاینه یې کړې چې له دې حملې سره سره یې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ژمنه کړې. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د تېرې ورځې د خونړۍ پیښې سره سره به په پلازمینه کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو ادارې یوه ویاند نجیب الله سالارزي د دغو څرګندونو تر څنګ ازادۍ راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه به د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو ده زیاته کړه چې دوی به د خپلو دفترونو د امنیت د لا ټینګښت لپاره نور تدابیر هم ونیسي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون د یوې وسلوالې ډلې په برید کې د دې ادارې 15 بهرني کارکوونکي مړه او 9 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې برید کوونکي هم له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د فرانسې د سنا د مجلس یو پلاوی چې تېره ورځ په کابل کې و ژمنه کړې چې د هیواد به د بیارغونې او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. د فرانسې د سنا مجلس د رئیس ژرار لشه په مشرۍ دغه پلاوی پرون له ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فرانسوي پلاوی به د ملي شورا له غړو او د ځینو نورو دولتي او نادولتي ادارو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په میدان وردګو ولایت کې قران کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. د حج او اوقاف سرپرست وزیر صدیق چکری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په میدان وردګو کې وسلوالو مخالفینو د یو کور په دیوال کې چاودیدونکي مواد ایښي وو چې له چاودیدو وروسته یې هم دا کور ران کړ او هم قران کریم پکې وسوځېده. په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران کریم د سوځولو د ادعاو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته په کابل او ځینو ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو پر ضد مظاهرې وشوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې په مقصد د افغانستان او ایران ترمنځ د چارو د سمون د دفتر د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویان زلمی افضلی پرون خبریالانو ته وویل دا خبرې د اکتوبر د میاشتې په 28مه نیټه په ویانا کې د افغانستان، پاکستان او ایران د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزیرانو په غونډه کې وشوي. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد مبارزې د څنګ مشر انټونیو ماریا کوستا هم ګډون کړی و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ د چارو د سمون د نوی مرکز ډیر ژر په اسلام قلعه کې پرانیستل شي. لا ازادي راديو خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته د خپل رسمي سفر پترڅ کې پرون پاکستانی چارواکي په دې ملامت کړل چې په خپل خوره کې د نننه د القاعده پر ضد عملیاتو کې پاتې راغلي خو وايي چې دوی پویږي د القاعده مشران چیرته پټ شوي دي. میرمن کلینټن په لاهور کې پاکستانی خبریالانو ته به پر دې وویل دا باور لري چې د پاکستان حکومت د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د هغه د جګپړو همکارانو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. د دې خبرې منل ګران دي چې د اسلام آباد چارواکي به په دې نه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته پټ دي او د دې وس به نه لري چې ځان هغو ته ور ورسوي. خو میرمن کلینټن تایید کړه چې دا به یو ګران کار وي. پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې داسې پاسپورتونه میندلي چې ښایي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې له طرحانو سره ارتباط ولري. پوځ وایي چې دا پاسپورتونه یې د وسلوالو له یو مرکز څخه چې دوه اونۍ مخکې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له پیل سره سم ترې وتلي وو ترلاسه کړي دي. د چارواکو په وینا یو پاسپورت د سید بهاجي په نوم د یو جرمني دی. دا د هغه جرمن تبعه نوم ته ورته نوم دی چې په جرمني کې اوسېده خو د سپتمبر د 11مې له حملو لنډه موده وروسته له دې هېواده ووت. یو بل پاسپورت د راکویل بورګوس ګارسیا په نوم د اسپانوي میرمنې دی. د راپورونو له مخې دا د سپتمبر د 11مې او په 2004 کال کې د مادرید د اورګاډي د چاودنې د مشکوک طرح او د القاعده شبکې د یو غړي د میرمنې نوم دی. اروپای ټولنې له ایران غوښتنه کړې ده چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د هغه ایراني کارکونکو کې څلور کلن قید لغوه کړي چې د راپورونو له مخې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی. سویډن چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي په یو خبر پانه کې ویلي د برتانیې په سفارت کې د سیاسي چارو د سلاکار حسین رسام محکومول غیر مواجه او ناوړه کار دی. اعلامیې د حکم پر عادي ډیپلوماتیکو فعالیتونو حمله بللې. خبر پانه زیاتوي د ایران سفیر ته په سټاکهولم کې ویل شوي دي چې د اروپای ټولنې د یو غړي پوړاندې عمل د دې ټولنې د ټولو غړو پر ضد عمل دی او دا له نړیوال تړون څخه سرغړونه ده. د اروپای ټولنې چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دې ټولنې لپاره لاره اواره شوې ده چې د اروپایي ټولنې د ولسمشر مقام رامنځته کړي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د غونډې په ترڅ کې اروپایي مشرانو پر هغه طرح توافق وکړ چې چک جمهوریت ته د لزبون د اصلاحاتو د تړون د تصویب امکان ورکوي. د چک جمهوریت چارواکي وایي په هغه صورت کې چې د دې هیواد د اساسي قانون محکمه حکم وکړي تمه ده چې د دې هیواد ولسمشر واسلاو کلاوس به د لزبون تړون لاسلیک او توشیح کړي. تمه ده چې د اساسي قانون محکمه به په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه خپل حکم اعلان کړي. له چک جمهوریت پرته د اروپایي ټولنې نورو ټولو 28 غړو دا تړون لاسلیک کړی. دا خبرونه
له احمد تکل څخه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه حالاتو یې خبر کړو. سات سهار لس بجې او ته دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار و بجو پدې کې د مخام ترو بجو دوام کوي او سې د لسو بجو سره نه خبرونه اوري. د علي محمود په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم او د مطالبه کوي. تمد چې د متحده ایالاتو ولسمشر نن دغه هیواد لیو شمیر پوځي او غیر پوځي لوړرتبه مقامات سره خبرې وکړي. د نشي موادو د مبارزې وزارت له ایران او پاکستان سره د مخدره موادو ضد یو مرکز جوړ کړ. په ننګرهار کې د مرمرو د ډبرو سوداګر وایي د دغو ډبرو د انتقال په محل وسلوال ترې پیسې غواړي. د امنیه قومندان څه وایي؟ په دې اړه پر روانه خبرونه کې رپورټ اوري او په نږدې راتلونکي کې به د انټرنیټ په نړۍ کې د ترسونو نوی سیستم معرفي شي. نور مسایل د انتخاباتو په اړه د کونړ لیو شمیر مقاماتو او کارپوهانو سره د دوهم وار انتخاباتو په اړه د نن ورځې هر اړخیز بس او د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام به د رواني یو سطح خبرونه په اوږدو کې واوري. تکر شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن دغه هیواد له عمومي لوی درستیز او یو شمیر نورو پوځي او سیاسي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. داسې رپورټونه روانه اونۍ خبر شوي وو چې ښایي باراک اوباما د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپل ورستۍ پریکړه د نن ورځ لغونډي ورسته وکړي. تر دې خبرو مخکې د افغانستان د څلیرشت ولایتونو د وزې د څېړنې رپورټ باید د امریکا ولسمشر ته سپارل شوی وي. د موضوع تفصیل احمد شپر اوروي.
امریکایي چارواکي وایي چې د جمعې تر ورځې به د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څېړنه بشپړه شي. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې له پوځي او سیاسي سلاحکارانو سره د افغانستان لپاره پر ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د هر ولایت د څېړنې وړاندیز د دوشنبې په ورځ ولسمشر اوباما له خپل معاون جو بایډن او د سلاحکارانو له یوې وړې ډلې سره د خبرو پر مهال وکړ او هیله یې وکړه چې ژر تر ژره دا څېړنه بشپړه شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ملي امنیت سلاحکار جیمز جونز د ولایتونو د څېړنې د وړاندیز ملاتړ وکړ. دوی څرګنده کړه چې له دې سره کیدای شي چې سیمیز مشران چې کیدای شي د امریکا ملاتړی شي معرفي شي. یو امریکایي چارواکي چې د افغانستان په اړه یې په بحثونو کې برخه درلوده واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په دې شرط څرګندونې کړې دي چې نوم به یې نه اخلي. دی وایي د افغانستان امنیتي وضعیت خورا پیچلی دی او ولسمشر غواړي چې یو واضح تصویر ولري څو پر هغه ستونزو وپوهیږي چې امریکایي ځواکونه ورسره مخامخ دي او د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره اړتیاوي تشخیص کړي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکرستال له څېړنې وروسته افغانستان ته د شاوخوا څلوېښت سره نورو پوځیانو د لېږلو غوښتنه وکړه. د واشنگتن پوسټ په وینا د جنرال مکرستال پر څېړنې له غور وروسته جمهور رئیس اوباما او د ده سلاحکاران دې نتیجې ته ورسېدل چې د طالبانو د پوځي او سیاسي واک د ماتېدو لپاره که د نورو پوځیانو مسله په نظر کې ونیول شي نو دا خبره به ګرانه وي. د ورځپاڼې په باور د همدې لپاره اوس جمهور رئیس اوباما د اوزا د سمې څېړنې لپاره د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د څېړنې غوښتنه وکړه څو مختلفې لارې چارې ولټول شي او په دغو کې یوه هم هغو کسانو ته په سیمو کې د واک د سپارلو مسله ده چې په خپله طالبان دي خو له القاعده شبکې سره نږدې نه دي.
د امریکا ولسمشر بخایي نن په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان د ترسره کړې څېړنې په اړه خپله پریکړه وکړي. جنرال سټینلی مکرستل د افغانستان لپاره د شاوخوا نورو څلوېښت زرو عسکرو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د ده په څېړنه کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو پر ضد عملیات ضروري دي. او تر یوې خبرتیا وروسته مو د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون له اندېښنو خبرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سهار لس بجې او دیارلس دقیقې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په افغانستان کې د خپلې ادارې د دفترونو او کارکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. بان کی مون چې پرون د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبرې کولې د افغانستان پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ماموریت د مسؤلیت لپاره نور مرسته وکړي او اضافي امنیتي واحدونه ورته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. د په خاص ډول د انتخاباتو په دوهمه دوره کې په افغانستان کې د خپلو دفترونو او مامورینو لپاره د ځنګړو امنیتي تدابیرو غوښتنه وکړه. ښاغلی بان که څه هم وویل چې د پنجشنبې په ورځ له حملې وروسته ولسمشر حامد کرزي په یو ټلیفوني تماس کې ده ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ خو د څرګنده کړه چې په افغانستان کې د دوی ماموریت له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. بان کی مون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وینا کوله وویل دوی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ملګری ملتونه په ملکی برخو کې کار کوي. موږ له افغانانو سره د مرستې لپاره هلته فعالیت کوو خو زموږ ماموریت مسؤل نه دی او له ګواښ سره مخامخ دی. موږ د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې بشپړې مرستې ته اړ یو. یوه ورځ وروسته له دې چې وسلوالو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون برید وکړ بان کی مون وویل د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا له پنځلسو غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دوی د دفترونو او مامورینو د امنیت ساتنې لپاره اضافي امنیتي واحدونه چمتو کړي. ښاغلی بان زیاته کړه د جمعې په ورځ به په عمومي اسمبله کې د ملګرو ملتونو له یو سلو دوه نوي غړو هیوادو نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو ځایونو کې هم د ملګرو ملتونو د امنیت لپاره ورته غوښتنه وکړي. د همداراز وویل چې په کابل او ولایتونو کې به خپل مامورین په موقت ډول یو ځای ته راټول کړي. موږ پر یو لړ لنډمهالو سمدستي تدابیرو غور کوو. په دې کې په مرکز او ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د یو ځای کولو تدابیر هم شامل دي. موږ پر دې امکان هم غور کوو چې د ملګرو ملتونو د تاسیساتو د امنیت لپاره اضافي امنیتي واحدونه وغواړو او پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې له موږ څخه خپل ملاتړ پراخ کړي. سرمنشی بان کی مون وویل د چهارشنبه ورځې په برید کې که چیرته د ملګرو ملتونو د دفتر امنیتی ګارد اتلولي نه وای ښودلې نو ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات شوی وای. د زیاته کړه د ملګرو ملتونو ګارډانو د څه باندې یو ساعت لپاره په داسې حال کې چې یوازې تومانچې ورسره وې هغه برید کوونکي چې ماشینګڼې لاسي بمونه او انتحاري واسکټونه ورسره وو په دالیزونو کې مصروف وساتل څو د دوی همکاران له میلمستون څخه د وتلو امکان پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د چهارشنبه ورځې د حملې له وجې په سختو الفاظو سره غندلي او د ملګرو ملتونو ستاینه یې کړې چې له دې حملې سره سره یې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د اکتوبر له پنځلسمې را په دېخوا په افغانستان کې د دې ادارې لپاره 6,200 کسانو کار پیل کړی چې په دې کې 1,100 بهرنیان او پاتې 5,600 افغانان دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تصید ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه اوریده سهار 10 بجې او پوره 10 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه کولای شئ په انټرنیټ کې هم واورئ او هم هغه مطالب چې د ازادي راډیو په خبرونو کې خبريږي په انټرنیټ کې ووینئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼه پته ده www.azadiradio.com. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت وایي له ایران او پاکستان سره د نشي موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د یو ګډ مرکز پر جوړېدو باندې موافقه کړې ده. دوی وایي دغه مرکز به د افغانستان په پولو باندې د کیمیاوي او نشي موادو د تیرېدو او د قاچاقونکو د فعالیتونو د کنټرول په برخه کې کار وکړي. افغان چارواکي د دغه ګډ مرکز په جوړېدو باندې خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې افغانستان به پکې د زړه له کومې مرسته وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد راپور لري.
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې د وزارت چارواکو د ایران، افغانستان او پاکستان ترمنځ د نشي موادو د کنټرول په برخه کې درې اړخیز موافقه ګټوره وبلله او هیله څرګنده کړه چې دا به د نشي موادو په تولید او د قاچاقونکو د فعالیتونو په کموالي باندې مثبت اغیز وکړي. د نشي موادو پر ضد مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلی د پنځمې پورز د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د دغه نوي مرکز په واسطه درې مهم کارونه ترسره کیږي.
په دغه مرکز کې به د نشي توکو سره پر ضد مبارزې تنفیذي قوای کم معلومات چې د مرکز څخه ورته راځي د مختلف یعنی د افغانستان څخه وخت چې زموږ نماینده په دغه مرکز کې کښېني د نشي توکو سره پر ضد مبارزې ادارات دوی ته معلومات ورکوي چې پلانې قاچاقبر په پلانې ځای کې او پلانې لاره په پلانې ځای کې ده او خپل د ایران د چارواکو سره تاسو خبرې وکړئ چې په هغه کې دستګیري راوړي یا خپل عملیات شروع د قاچاقبرانو پر ضد لیست مېس که کوم شی وجود ولري یا دلته یا دې خواته هغه سره شریک ول دی او دغه په گرفتاری باندې عاجل تر لاسه شول مشترک عملیاتونه دي چې دا باید پولی دی خواته او اخواته د افغانستان د حکومت په تفاهمات سره
د وړاندې وویل چې همدا اوس دغه مرکز د هرات په اسلام قلعه نومي بندر کې پر فعالیت پیل کړی او دا مهال یې شپږ میاشتې دوراني مشي ایران کوي. بیا به افغانستان او په دریم دور کې به پاکستان ته وسپارل شي. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت چارواکو له روسیې سره هم یو ورته تړون لاسلیک کړی و چې په ګډه به د نشي موادو د قاچاقونکو مخه نیسي. ښاغلی افضلی دا هم وویل چې له بهر نړۍ څخه هم افغانستان ته ډېر کیمیاوي مواد په ډېرو پیچلو لارو قاچاق کیږي چې هیڅ باور پرې نشي کېدای، خو دغه نوي مرکزونه به د دغو لارو په موندلو او کنټرولولو کې هم په جدي توګه کار وکړي.
اسټیک هایدرایټ دی، سلفیوریک اسید دی، سوډیم تایسلفیت دی، مختلف نمونه دي چې په هغه کې ایروین، مورفین، کلوریفین یو بل رقم ګولې ده. خو په دې باندې نه د دوی دولتونه معلومات لري، یعنی د دوی په پټه راځي. داسې نه دي چې کله د پاکستان دولت په خبر یا د ایران دولت په خبر یا واغه د افغانستان تر راځي، دا په قاچاق باندې راځي. ما مخکې تاسو ته وویل چې داسې تونلونه هم و چې اته هغه ځای ته چې موږ ولاړو سیګر سره مو احساس نه کوو چې داسې یو شی دی وجود ولري. خو دا شایسته موږ امیدوارو په دې خاطر یو چې دغه رقم تفاهمات دا یو ټولنیزه مبارزه تشکیلوي، او دا ټولنیزه مبارزه کولای سي چې د مافیا ملا ور ماته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د نشې موادو د کار تولید او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې ژمن دي، خو هغه مرسته چې نړیوال یې د نشې موادو د مبارزې په برخه کې کوي کافي نه ده. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې د کوکنارو د نه کرلو لپاره د بزګرانو د تشویق بهیر هم کمزوری دی او ورسره لازمه مرسته نه کیږي. د افغانستان د حکومت چارواکي ډېری وخت د نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو او بندي کولو خبرې کوي، خو داسې هم ویل کیږي چې اکثره وخت ستر قاچاقونکي نه نیول کیږي او په ډېر جرأت سره خپل کار مخې ته وړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د نشي موادو د قاچاق پر ضد مو د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د یو ګډ مرکز د جوړېدو په حق لا وریدل شي. د درې وړو هیوادونو د مخنیوي ژمنه وکړه. تاسو د ازادي راډیو اوري. په ننګرهار کې د مرمرو د ډبرو سوداګر وایي د سپین غره له قانونو څخه د مرمرو د ډبرو د راوړلو په محل د حکومت مخالف وسلوال ورڅخه پیسې اخلي، په داسې حال کې چې دوی دولت ته هم ټکس ورکوي. دا سوداګر وایي که دواړو لورو ته محصول ورکړي نو د مرمرو د ډبرو بیه به اوچته او سوداګریزې سیالۍ به یې زیانمنې شي. دوی له دولت څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. زمونږ خبریال داود وفا د دغو سوداګرو د اندېښنو په اړه یو رپورټ برابر کړی.
د ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي د ننګرهار د سپین غره د مرمرو ډبرو له قانونو نه د استفادې په وخت کې وسلوال مخالفین د پیسو یا ټکس غوښتنه کوي. د سوداګرۍ د اتاق اجرایوي مشر انجینر محمد قاسم یوسفی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل کله وسلوال مخالفین سره د پیسو په ورکړه روغه وکړي نو بل پلو حکومت هم ټکس اخلي، چې بیا د مرمرو د بیو په لوړېدو سوداګرو ته ستونزې ایجادېږي. د وویل
اکثرا مادن نه چدي د غیر امنیتي ساحه کې دي او د زیات مصارف صورت نیسي او د داسیم وای چې طالبان عام دینه مصارفه داخلي. نو د خاطر چې دا مشکل حل شي دولت باید چې دغه مادنونو امنیت ونیسي ترسو دغه صنعتکاران دي ته مجبور نشي چې دوا ټکس یا دوا محصول حکومت ورکی، چې یادا چې یو تو حکومت او یو بل چا د کدی به په دې صورت کې رقابت نشي کولای د خارج دي خارجي فابریکو سره. نو دا مشکل دی چې دولت باید دغه مشکل ته حل لار پیدا کړي. تجاران دا خبره دقیق ډول مونږ ته نشي کولای چې اور نه واخل څنګه چې دغه مشکل مونږ ته رسول دی چې مونږ د سي مشکل سره مخامخ یو د ټکس حکومت ورکی یو د ټکس هغه ته ورکو. دا یو مشکل دی چې د دې مشکل مخه باید ونیول شي او دغه فابریکې د فشار نخلاص شي.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان سمنوال عبدالغفور وویل سوداګرو تر اوسه دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړې نه ده. د وویل خو د مرمرو ځینې سوداګر وایي په لرو غرانیو سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي او که هغوی په دې پوه شي چې موږ حکومت ته مراجعه کړي نو موږ ته لا ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمونږ غږ ازادي راډیو اورئ. د سهار لس بجې او څلېرشت دقیقې دي. اوس هم فرشته جلالزی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
د افغانستان په جګړې کې باید امریکا قاطع نظر ولري. دا د باستون ګلوب ورځپاڼې د خبرې کړې مقالې سر لیک دی. د دې لیکنې په یو برخه کې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د مشر سناتور جان کیری خبرې اقتباس شوې دي چې وایي په افغانستان کې بریالیتوب په دې کې دی چې ژر تر ژره مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي. امنیت دومره ټینګ سي چې بیا په دغه هیواد کې د القاعده او طالبانو دراتګ لپاره زمينه مساعده نه وي او امریکایي ځواکونه له دغه هیواد ووځي. د دغه امریکایي سناتور په باور د افغانستان اوسنی مخ په ځوړ حالت ته چې وکتل سينو د نتیجې ته رسیدل اسانه نه دي. باستون ګلوب وړاندې لیکي له پوځي اړخه فرصت له لاسه ووځي او هغه وخت را رسیدلې چې شغلې اوباما کانګرس او نور سناتوران ټول خپل دریځ روښانه کړي. د اورسپانی د لیکنې لمخې دوی باید څو سوالونو ته ځواب ووایي، څو مسأله په خپل حل سي. یو پښتنه داده چې آی په افغانستان کې پوځي ماموریت سم پر مخ روان دی، داسې ماموریت چې امریکای پښ پړ کړي کنه داسې څنسته. آیا د اضافي پوځیانو لستولو سره د ناکامۍ او کامیابۍ موضوع معلومیږي؟ د باسن ګلوب د نوښتې له مخې دې نتیجې ته د رسیدو لپاره غوره ده چې د پخواني سناتور ادوارد کینیدی خبرې ته توجه وسي. سناتور کینیدی د جګړې په برخه کې ویلي وو چې جګړه باید د یو قانوني حکومت لخوا چې د خپلو خلکو استازیتوب کوي اعلان سي. جګړه باید په ښه نیت پیل سي او شخصي اغراضو او اهدافو ته د رسیدو لپاره نه وي. جګړه باید وروستی انتخابي او باید متوازنه وي، په دې معنا چې تاوان یې پر ګټې وانه وړي. د جګړې شاته باید د بریالیتوب لپاره منطقي دلیل هم موجود وي. د باسن ګلوب په لیکنه په سوله او جنګ کې د شاید یا شای عبارت نه ځایږي، نو له دې امله جمهور رئیس اوباما او کانګرس له دې دواړو یوازې یو انتخاب کولای سي. د واشنگتن پوسټ په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه سوې: آیا افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول په دې هیواد کې د روان بحران حل دی او کنه؟ د ورسپانې په حواله جنرال ستنی مکرسل په عراق کې د پوځي قواو د تقویې له تجربې په افغانستان کې هم د عسکرو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کړې، خو امریکایي منتقدان وایي چې عراق او افغانستان له یو بل زیات توپیر لري، ځکه په عراق کې تشدد تر ډیره حده د سنی او شیعه ډلو ترمنځ و او امریکایي قواو د خلکو د مسؤلیت د تامینولو هڅه کوله، خو په افغانستان کې حمله په مستقیم ډول پر امریکایي سرتیرو دي. رسپارند کې لدی عمله په افغانستان کې د زیاتو امریکایي عسکرو مشتدل شاید خلکو د زیات تحریک سبب سي او شاید تشدد اندازه ورسره زیات سي.
د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو د رواني خبرونه په دوهم نیمایي کې د اونۍ انتخابونی پروګرام او د ولسمشرۍ د دوهم ور انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی بحث مهیروي. په نشتې ورځو کې په انټرنیټ په نړۍ کې د اترسونو یو نوی سیستم معرفي شي. دغه نوی سیستم به استفاده کوونکو ته د انټرنیټ له شبکې څخه د استفادې زیاتې نورې زمینې برابرې کړي، په خاصه توګه هغو کسانو ته چې له غیر لاتیني تورو او سمبولونو کار اخلي. د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه راپور خپور کړی دی چې پښتو بڼه یې له سلیم احمد سلی څخه اوري.
په نړۍ کې د انټرنیټ سره پاسه 1.6 میلیارد استفاده کوونکي له غیر لاتینی تورو، سیمبولونو او لیکدود څخه کار اخلي، خو دوی مجبور دي له دې نړیوال شبکې څخه د استفادې لپاره د لاتینی ژبې کیبورډ څخه استفاده وکړي، یعنی د انټرنیټ هر ادرس په انګریزي ژبه ولیکي. ټاکل شوی د آی سی اے ان ان مؤسسې مشران چې یو امریکایي نهاد دی او د انټرنیټ په نړیواله شبکه کې ادرسونه هماهنګوي، د جمعې په ورځ په سیول کې پر دې رایه اچونه وکړي چې دا ادرس له نړیوال سیستم څخه استفاده وسی کنه. دا ادرس نړیوال سیستم له روسیې تر افغانستان او له چین تر عراق پورې د انټرنیټ کارونکو ته د اسانه استفادې زمینه برابروي. د انټرنیټ استفاده کوونکي به ادرسونه په خپل ژبه لیکي او له انټرنیټ څخه به استفاده کوي. په دې توګه به د انټرنیټ شبکه نور هم نړیواله سي. د آی سی اے ان ان مؤسسې مشر پیټر ډیګنیټ چې د لیکدود یا رسم الخط په برخه کې د انټرنیټ د تنظیم چارې سمبالوي وایي تمه لري چې د دې مؤسسې مشرتابه بورډ به د ادرس نوی سیستم چې د غربي او نورو آسیایي ژبو د لوستلو توان لري ومني. په دې توګه به د اوکراینی، بیلاروسی، روسی او نورو آسیایي هیوادونو د بیلابیلو ژبو ویونکي له سریلیک لیکدود یا رسم الخط دغه رس د پښتو، دری، عربي او نورو آسیایي هیوادونو لکه چین، جاپان، کوریا، هند او نورو ژبو ویونکي به له خپلو لیکدودونو څخه کار اخلي. دوی به د انټرنیټ نړیواله شبکه کارولی سي. په دې توګه به د نورو ژبو ډومین هم په سیمه ییزو ژبو لیکل کېدای سي. د ګڼو ژبو دغه سیستم داسې عیار سوی چې په نورو ژبو لیکل سوي ادرسونه په اتومات ډول په انټرنیټي ادرسونه بدلوي. دا ادرس د سیستم دغه بدلون به په تیرو 40 کلونو کې یو لوی بدلون وي چې د انټرنیټ په نړۍ کې داسې یو نوی تغییر مخکې نه و راغلی. د آی سی اے ان ان مؤسسې ویان برډ وایټ په دې اړه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
د انټرنیټ بنسټ په امریکا کې شوزل شوی، خو دا په تیرو کلونو پورې اړه لري. دا د په واضح ډول اوس انټرنیټ یو نړیواله شبکه ګڼل کیږي، خو د ادرسونو د هم آهنګولو یو نوی سیستم ته اړتیا ده. آی سی اے ان ان از موږ لکارنو ګڼل کیږي. موږ دا زمینه برابرو که تاسو په انټرنیټي پاڼو کې په خپل سیمه ییزه ژبه هر ادرس ولیکئ، انټرنیټ په موسیده هغه پانی ته ورولي. موږ د ادرسونو له هم آهنګي علاوه بل څارنه نه کوو.
په دې توګه د نړۍ په ټولو ژبو د ډومینونو جوړول او پراخول اسانه سوي چې استفاده یې هم تر پخوا ساده سوې ده. تر دې وروسته د هیوادونو کوډونه هم په سیمه ییزو ژبو اسانه سوي. د سارې په توګه د آلمان لپاره ډي اے، د افغانستان لپاره اے اف، د ایران لپاره اے آر، چې مخکې په لاتینی یا انګریزي تورو لیکل کېدل، تر دې وروسته که د انټرنیټ په پاڼه کې په اصلي ژبو ولیکل سي کار ورکولی سي.
www.azadiradio.com
همدا شیبه د سهار لس بجې او دیش دقیقې دی. د افغانستان او نړۍ د تازه حالاتو سرټکی احمد تکل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی دفترونه د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د تیرې ورځې له خونړۍ پیښې سره سره به په مرکز ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونه پرانیستي وي. د فرانسې د مشرانو جرګې یو هیئت ژمنه کړې چې دا هیواد به د بیا رغونې او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په میدان وردګ ولایت کې قرآن کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. اروپایي ټولنې له ایران غوښتنه کړې ده چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د هغه ایراني کارکوونکي 4 کلن قید لغوه کړي چې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی چارواکي په دې ملامت کړي چې وایي دوی پوهیږي د القاعده مشران چیرته پټ دي، خو په خپله خاوره کې دننه د القاعده پر ضد عملیاتو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې داسې پاسپورتونه میندلي دي چې ښایي د سپتمبر د 11مې د حملو له طرحانو سره ارتباط ولري. او د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دې ټولنې لپاره لاره هواره شوې ده چې د اروپایي ټولنې د ولسمشر مقام رامنځته کړي.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه یو هر اړخیز بحث چمتو کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، نن مو په کونړ کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د کونړ د امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی په کونړ کې د ټول ټاکنو د سیمه ییز دفتر د مپوهونې د مسؤل سعادت الله سعادت او د لیکوال او ژورنالیست خیبر ډګر سره یو ګردی میز برابر کړی دی. لومړی پوښتنه له سعادت الله څخه کوو چې آیا کونړ ته د انتخاباتو مواد را رسیدلی او کنه؟
تر اوسه پورې د کونړ ولایت ته د دویم دور ټاکنو کوم مواد چې دي هغه زموږ ولایتي دفتر ته را رسیدلی دي، او انشاءالله به د لنډو ورځو کې به د کونړ ولایت ولسوالۍ ته ولیږو. په ټول ولایت کې موږ 306 محلونه لرو د رای ورکول او 114 مرکزونه لرو غټ د ولایت په سطحه باندې.
خیبر نگرستان دا پوښتنه موږ کوو چې مخکې ټاکنې چې څو شوې هغه کې خلکو په څومره لیوالتیا باندې ګډون کړی دی؟
لومړی پړاو ټاکنو کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډېرو زیاتو خلکو پراخه ونډه اخیستې وه په ډېرې لیوالتیا سره. که څه هم بېلابېلې امنیتي او نورې ستونزې موجودې وې، خو بیا هم افغان ملت ډېرې لیوالتیا سره په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې وه. په دویم دور ته چې اوس دغه ټاکنې بیا وغځېدلې د ولسمشرۍ ټاکنې، زه فکر کوم که څه هم امنیتي ستونزې به وي پرته له شکه، خو بیا هم په دې باور یو چې خلک په دغه ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
تشکر. راځو قومندان صاحب، ته راتلونکو انتخاباتو لپاره تاسو څه امنیتي تدابیر نیولې؟
تیر انتخابات تاسو شاهد وی چې مونږ ډیر خاص تدابیر درلود، مخه دستاوردم درلود په دې چې مونږ وتوانېدلو چې خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې دوی باید انتخابات مرکزونو ته راشي او خپل رایه استعمال کړي. اگر چې بس مشکلات پیښ شو، وضعیت د کونړ چې تاسو ته معلوم ده تقریبا 2.5 کیلومتره مونږ اخوا پولې سره سرحد لرو، د هغې خونه مونږ ډېر آسیب پذیر یو. با وسط دې مشکلاتو نه د مونږ پولیسو د مونږ اردوی ملي ډېر په مېړانه د خلکو نه دفاع وکړه او خلکو ته یې دا زمینه مساعده کړه چې صندوقونو ته راشي. او هکذا خلک هم ډېر په مېړانه د سر په بدله دوی راغی رایه واچوه. د انتخاباتو دپاره کمپاینونه دي یا د انتخاباتو کوم لوجستیکي مواد رسول دي، دا د مونږ ټول په مکلفتونو کې شامل خبره ده. دوی ته د خبرې لپاره مونږ مشخص پلانونه لرو. مخکې دور کې هم مونږ دا کار کړی ده، انشاءالله څه شکایت د دې اړخه نه و. اوس هم تدابیر لرو، مشخص پلانونه لرو چې خلک باید په اطمینان سره راشي او خپل رائے وکړي.
داسې ویل کېږي سعادت الله خان چې د ټول ټاکنو مرکزی کمیسیون چې دی محترم ډګر تاسو مخکې مو ویل چې خلک په ډیر لیوالته باندې مرکزونو تلاړ د رائے ورکول مرکزونو تلاړ او هغه رائے ورکړلې څل عاملونه و چې دغه د دوی رایو ته په درنسترګونه کتل شو او انتخابات دوی پړاو تلا.
اساسي خبره خدا را چې کله انتخابات ولسمشریز ټاکنې وشولې ورسره په څنګه ولایتي شوراګانو ټاکنې هم خبرګي وي کته هم خلکو د هیله درلود چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چې د رایو پایلې یا نتیجې زر اعلان شي خو په هر حال باندې تاسو ته معلومه ده چې په میډیا کې په دې باندې خبرې وشولې چې زیات زله فشارونه د بهرنی فشارونه هم چې په خپل د سیالو کاندیدانو ترمنز هم یو څه وو چې په دغه انتخاباته کې درغلی شوې ده خو لبل پلاو ټول خلکو دغه غوښتنه کوله چې پایلې دیم زر اعلان شي او د دې رایو ته ارزښت ورکړ شي خو دا بیا بله مسله وه چې ولې په هغه وخت دغه کارونه سرته ونه رسېدل که بهرنۍ لاسوهنې وي یا فشارونه وو یا په خپل د سیالو کاندیدانو ترمنز کوم څه روان وو او هغوی دا ټینګار کوو چې په دغه ټاکنو کې یا په دغه رایو ورکولو کې غلی شوی ده او همغه علتونه و چې ټاکنې دویم پړاو ته لاړلې.
محترم قومندان صاحب تاسو ویلې چې کونړ 240 کیلومتر سرحد لري پاکستان سره او د هغه خوانه اکثره وخت کې کونړ ته خلک راځي او دلته حمله کوي. آیا تاسو د دې ډاډ ورکولې شي خلکو ته چې په دغه ورځ باندې به دغلته امنیت وي او خلک په ډاډه زړه باندې د رای ورکولو مرکزونو ته راشي؟
زه فکر کوم چې دا خبره به ډیر مشکل وي چې سل په سلو کې سړی اطمینان ولري چې هیڅ خبره نه پیدا کیږي. مخکې ځل هم مونږ ډېر ښه تدابیر درلود، دا ځل یې چون لږ تجربه مون پکې زیاته شوې ده، وضعیت هم تقریبا د مونږ په نفع ده. په دې معنا چې غرییس علاقو کې هوا یخه شوې ده، مخالفین اکثرا خپلو هغه اصلي اډو ته تللي دي او د تیر دور نه اوس مطمئن یو چې خلکو ته به اسانتیاوې برابرې کړو، ښه امنیت به ورته ونیسو چې تر هغوی دوی خپل رایه استعمال کړي.
من سعادت الله خان ستا په نظر باندې تر اوسه پورې په کونړ کې څومره کارتونه توزیع شوي دي او د انتخاباتو په اړه په کومه کچه باندې عامه پوهاونه شوي؟
عامه پوهاونې باره کې دومره باید ووایم چې په تیرو ټاکنو کې د کونړ ولایت هر یوه ساحه کومه ساحه چې امنیتي ساحه وه د حد نه زیات کوشش مونږ کړی چې لرې لرې ساحو کې د علماو نه کار واخلو، د قومي مشرانو نه عامه پوهاوی په پوره اندازه باندې شوی دی، هر یو ځای ته رسیدګي شوی ده، که هغه مواد دي چاپي دي کار که موبایل راډیو ده، هغه پوره اندازه باندې عامه پوهاوی شوی دی. د دې ټاکنو د پاره مونږ دا ځل بیا کوشش کوو چې د عامه پوهاوی کارمندان استخدام کړو، خو چونکې دا ورځې ډېرې کمې دي نو په دغه اساس باندې دا ځل مونږ خاص عامه پوهاوی پروګرام نه لرو، خو بیا هم د موبایل راډیو او د قومي مشرانو او دې خلکو نه استفاده کوو تر څو عامه پوهاوی وکړو او خلک په دې ټاکنو کې برخه واخلي.
په تیر ځل باندې ستاسو مرکزونو ته د هر یو کاندید استازي درغلي وو کنو درغلی، او په دغه راتلونکو انتخاباتو کې تاسو فکر کوئ چې دغه کاندیدان به خپل استاد غسی متولي؟
انتخابات یو سیاسي لوبه ده، یو سیاسي گیم ده، او دا ظاهر خبره ده چې لوبه کې د سرازي چې یو خو خامخا د شکست مخامخ کیږي او بل خو د ګټي سره هغه څوک چې شکست مخامخ کیږي هغه خامخا په تورونه لګی کاغه په کارمندانو کاغه په مخالف کاندید کې پر چا باندې. په تیرو ټاکنو کې مونږ نړیوال او داخلي ټولو ناظرین ته شپږ زره نظارت کارتونه ورکړي دي چې د دې ولایت د پاره ډیر کافي کارتونه دي. اصلي خبره دا ده چې نړیوال نظارت کوونکي دا چې دی شفافیت او په ټاکنو کې پاکوالی یاد دیو دی په خپل راشي د ملل متحد والی ک نورزو خارجي هغه د زمونږ د ناظرینو سره یو ځای د سنټرونو ته ځان ورسی کنه، دی وړي چې ټاکنې شفاف وي شي تقلب پکې ونی شي. دغه زمونږ غوښتنه ده چې دیو د مونږ خود عمر کولې شو چې شپږ زره کارتونه مونږ ناظرینو ته ورکړو، خو به دا غو خو خدای چې زی کني زی خو په مونږ دغه یو حق ده چې د نظارت کارتونه ورته ورکو، هغه مونږ د ټولو ولایت په ساده باندې شپږ زره کسانو ته ورکړي. باقي نړیوال څارونکو کوم دي دا چې د روانې ټاکنې باید ښه شفاف وي، نو په کار ده چې هغه هم دغه مرکزونو ته ځان ورسي او د نږدې نه د ټاکنې وڅاري. تیر ټاکنو کې مونږ کوشش کړی دی چې پاکي ټاکنې وشي، خلکو ته قناعت وړوي، به هم کوشش کوو هر وخت زمونږ دا کوشش دی چې ټاکنې پاکي وشي.
تشکر قومندان صاحب. دا ویل چې مونږ شپږ زره کارتونه چاپ کړي وو د ناظرینو دپاره، د بهرنیو او داخلي ناظرینو دپاره، خو هغوی به د دې نه ویریږي چې دلته امنیت نشته دی. آیا تاسو دا پلان لرئ چې کوم بهرني ناظرین راځي، څارونکي راځي؟
زه په اطمینان سره ویلی شم چې هر څوک چې د هر سایډ نه فعال سایډ نه نظارت وکړي، مونږ په مطمئن ډول د هغه امنیت ساتلی شو، هغه به مطمئن هغه ځای ته وړو او بیرته به یې راوړو. هغه که خارجي وي که داخلي، هیڅ انشاءالله تشویش نه لرو.
د فعال سایډ نه ستاسو مطلب د کونړ مرکز یا د ولسوالیو مرکز دی که نه لرې پرتی؟
نه، چې کوم مرکز فعالیږي کارمندان د کمیسیون د انتخابات هلته ورځي او صندوق پکې ږدي. د هغې مونږ چې هر څوک غواړي نظارت یې وکړي، مشاهده وکړي، خبریال وي او هر څوک چې وي په دار زه درته ویلی شم چې زه مونږ به یې هلته وړو، خپل کار به وکړي، بیرته به یې مطمئن توګه.
شکر. خیبر ډګر ته د دغه درغلیو یا تقلب په اړه څه ویل غوښتل؟
د انتخاباتو دغه وروستی دویم پړاو کې چې کم دغه انتخابات روان دي، دغه انتخابات چې د دیو د شفافیت او د رڼوالي لپاره یو ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه یو کار چې ښه شوی دی، هغه دا چې د رای د ورکول نه وروسته رای په خپله په همغه مرکزونو کې شمیرل کیږي، چې زه فکر کوم دا د تقلب د مخنیوي لپاره یوه ښه لاره ده. دا بېله خبره ده چې که څوک وایي چې په دې کې تقلب شوی دی، ځکه هیڅوک هم د دې نه وروسته زه فکر کوم که فشارونه نه وي د نورو خواونه یا مستقیم من بهرنی لاس وهنی نیوی، هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه دی وای چې په پلانکی مرکز کې درغلی شویل، ځکه چې د یو چا د نظر په موجودیت کې درغلی څنګه وشي او کبیا درغلی کیږي نو د هغه نظر نه د پښتنه وشي، نه دا چې ټوله پروسه د انتخاباتو د پښتنه لاندې راوړل شي یا د هغه شفافیت تر پښتنه لاندې راشي.
تشکر. کومندان صاحب، اخیری پښتنه ستانم دا او د دې نور ملګرو نم دا، تاسو د کونړ خلکو یا ټول افغانان څه غوښتنه لري چې تاسو سره د امنیت ټینګه کې مرسته وکړي؟
موږ همیشه دا ویلې ده چې امنیت بغیر د خلکو د همکاري نه ناشونی ده. په دې چې پولیس چې هر څومره اضافه کړي، هر کور مخې ته نشي درولې، هر مجرم سره یو ځای پولیس نی، دا چې مخنیوي د جرمونو کیږي یا مخنیوي د تخریبي اعمال نه کیږي، دا خلک باید همکاري وکړي. موږ د خلکو نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي. که مشکوک کسان ویني موږ ته اطلاع راکړي، مشکوک ګروپونه ویني موږ ته اطلاع راکړي، د دې لپاره چې موږ تدابیر ونیسو او خلک د هغوی د آسیب نه په امان کې.
سعادت الله، پښتنه دا چې ته د خلکو نه څه غوښتنه لرې چې د انتخابات په ورځ باندې؟
زما غوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې په تیرو ټاکنو کې برخه واخیستله او همداشان په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي او د افغانستان سرنوشت په خپله وټاکي، نارینه او زنانه ټولو نه مې دا غوښتنه ده.
مننه. خبر ډګر، اخیری پښتنه ستان دا ده چې ته د افغانانو څه هیله لرې چې څنګه انتخابات ته راشي او رایه کوم صفت ترلاسه کړي؟
زه په یو ټکي ډېر خوشاله یم، هغه دا چې افغانان اوس په دې پوهېدلې دي چې دا د دوی لپاره د برخلیک ټاکلو یوه پروسه ده. زه فکر کوم چې د عامه پوهاوونو او د نورو لارو نه دوی په دې پوهېدلې دي چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او د دوی رایې څومره ارزښت لري، ځکه د افغانستان راتلونکی اوس د دوی په رایو کې ده. که دوی برخه وانخلي، زه فکر نه کوم چې بیا په راتلونکي کې د دوی د عوام هم وکړي چې موږ ترې دا وشي دا وشي دا وشي، ځکه چې اوس افغانان په دې پوهېدلې دي. بل خبره د امنیت ده، دا خو ټولو ته ښکاره معلومه ده چې زموږ ټولنه یوه عنعنوي قومي او سنتي ټولنه ده. دا هم ښکاره ده چې امنیت یوازې په امنیتي چارواکو باندې نه راځي، تر هغې پورې چې د سیمې خلک، افغانان، دیني علما، قومي مشران او نور منلي او سپین روبي خلک د دولت سره ملاتړي نشي، زه فکر نه کوم چې یو ځای کې د امنیت راشي. زما د ټولو افغانانو څخه هیله هم ده چې لکه څنګه چې په تیرو ټاکنو کې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دیو مرکزونو ته راغلل او رایې ورکړلې، یو ار بی ام ته هیله کوو چې په دغه دوام پړاو کې مرشو د پدغه برخلیک ټاکلو پروسه کې برخه واخلي.
د ولسمشری د دوهم وار د انتخاباتو په اړه مو د ازادي رادیو د نن ورځې بحث ورید. اوس هم احمد تکل د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام وړاندې کوي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې چهره،
د اونۍ شخصیت.
نیویارک ټایمز راسپانه د چهارشنبه په ورځ د جګپورو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د ولسمشر حامد کرزي ورور د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي ته په تیرو اتو کلونو کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري په منظم ډول پیسې ورکول شوی دي. احمد ولی کرزی او د سی آی چارواکو دا تورونه رد کړي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د جنوب په نارامه سیمو کې چې افراطي وسلوال پراخ نفوذ پکې لري، پر یو سړي د امریکا دومره ډېره اتکا هغو هڅو ته زیان رسولی شي چې امریکا یې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو په مقصد په کابل کې د یو ځواکمن حکومت د رامنځته کېدو لپاره کوي. په دې ونی کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزای دی. نیویارک ټایمز د وسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي احمد ولی کرزای چې له دې مخکې د نشئی موادو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن شوی، په تیرو اتو کلونو کې د بیلابیلو دندو په بدل کې له سیایې څخه پیسې ترلاسه کړي دي. په دې دندو کې په کندهار کې د سیایې لپاره د سیمه ییزو ملیشو استخدام او نورې چارې شاملې دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي استخباراتو یو مقام تورن جنرال مایکل فلین وایي که امریکا په افغانستان کې د عامو افغانانو په ګټه د یوې ستراتیژۍ عملي کول غواړي خو په څنګ کې د بدماشانو ملاتړ کوي نو په حقیقت کې خپل ځان ته زیان اړوي. امریکایي چارواکي وایي چې له سیایې سره د احمد ولی کرزي اړیکې بیلابیل اړخونه لري. دای د مشکوکو طالبانو پر مرکزونو د حملو لپاره له سیایې سره د سیمه ییزو ملیشو د عملیاتو په سمون کې مرسته کوي. دا هغه ډله ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د یو مقام پر کور په غیر قانوني عملیاتو تور نه ده. یو بل امریکایي مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې احمد ولی کرزي همداراز کندهار ښار ته نږدې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر کور د سیایې او د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو اجنټانو ته په کرایه ورکړی. د امریکایي مقام وایي احمد ولی کرزی په حقیقت کې زموږ د کور خاوند دی. د نیویارک ټایمز په وینا احمد ولی کرزی د سیایې او طالبانو ترمنځ د خبرو د منځګړي رول هم لوبوي او په داسې حال کې چې ولسمشر بارک اوباما هڅه کوي د طالبانو مشران د لوري بدلولو ته وهڅوي، د افغان ولسمشر د ورور دې رول ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. د سیایې چارواکو او احمد ولی کرزی دواړو دا تورونه رد کړي دي. د سیایې یو ویاند د نیویارک ټایمز راپور رد کړ او ویل چې یو با اعتباره اداره به هیڅکله هم داسې تورونه ونه مني. د نشئی موادو په کاروبار کې د احمد ولی کرزی د لاس لرلو د ادعاو په اړه هم ځینې امریکایي چارواکي وایي چې دا تورونه پر ده هیڅکله نه دي ثابت شوي. ښاغلی کرزی په یو مرکه کې وویل د امریکایي چارواکو سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري کړې خو هیڅکله د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نه وو او هیڅکله یې له سیایې څخه پیسې نه دي اخیستي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د کندهار د ولایتي شورا رئیس دا ومنله چې د دورور ولسمشر حامد کرزی په منظم ډول د ته پیسې استولي خو زیاته یې کړه چې دای نه پوهیږي دا پیسې له کومه ځایه راغلي دي. خو زمونږ خبر جوړونکي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا تورونه ټول رد کړل. د دې مرکې په پیل کې مې له احمد ولی کرزی څخه پوښتنه وکړه چې آیا د سیایې لخوا د خاصو عملیاتو په بدل کې د ته د پیسو ورکولو په اړه د نیویارک ټایمز راپور تاییدوي.
نیویارک ټایمز ټول ته معلومه ده چې په ظرف دا پنځو کالو دی شخصي کوم داسې شخصي غوندې دغه لري دی یو اجنډا لري چې دی خاص پر حساب دولت باندې او پر موږ باندې دغه تهمتونه کوي. یو ورځ د مواد مخدر کې تهمتونه را باندې کوله. بیا تاسو ولیدل چې هغه د امریکا د فنا د خارجه چارو مسؤول جان کیری په خپله تاسو باندې هغه مضمون هم ویلي چې هغه وویل چې په دې مخ زه افغانستان ته ولاړ شم. ما د خپلې ټولو پولیسو د ټولو ایجنسیانو سره پوښتنه وکړه او هغو ټولو موږ ته وویل چې په موږ هېڅ نه وو ثبوت نه لرو په دې باره کې. نو بعد هغه څه د یو دغه اوس هغه موضوع یې دغه کړی اوس بیا دا موضوع را شروع کړې ده. زه د کندهار خلک ټوله خبر دي، زه په هېڅ نه وو عملیاتو په هېڅ نه وو دغه کې زه اشتراک نه لرم او دوی نه پوهېږم چې ما د څه سفاره پیسې راکړي. دا ټول بیا ستاسو تهمتونه دي. انتخابات را روان دي. نیویارک ټایمز همیشه د ډاکټر عبدالله او د دوی په طرفداري مضامین نوشته کول او د دوی طرفداري یې کوله. دا صرف د زموږ د افغانانو خصوصا د پښتنو پر ضد باندې د دوی یو دسیسه ده، یو ډول لري دغه موضوع ده. دوی هېڅ نو ثبوت نه لري. دا ټول یو بې ثبوته دي. په خپله به د خپل مضمون کې وایي چې موږ کوم ثبوت نه لرو. نو وخت چې یو څوک ثبوت ونه لري مضمون څنګه نوشته کوي؟
بله کرزی صاحب، مګر دوی د امریکا د جګپړو چارواکو په حواله د راپور ورکړی.
وخت چې وایي جګپړی چارواکي څوک جګپړی چارواکي؟ زه دا خبره زه پوښتنه زه ستاسو کوم چې جګپړی چارواکي د امریکا جګپړی چارواکي ما ته بیریږي، یعنی زه د هغو په مقابله کولی شم د امریکا د جګپړی چارواکو؟
یو چارواکی
دغه قدرت لري چې صدام حسین اعدام کړي، د بازنیا او د یوګسلاویا د مشران یې په جرخانو کې واچول. نو دوی زما څه ولې بیریږي؟ دا ولې د جګپړی خپل نوم نه اخیستی؟ لکه جان کیری چې په خپل معلومات وکړه او ویل دی ولې نه وایي؟ دی جم وایي راته ولې ځان نه معلومي چې وایي جګپړی چارواکي؟
کرزی صاحب، په دې جګپړو چارواکو کې یو تورن جنرال مایکل فلین دی. البته دی د امریکا د پوځي استخباراتو یو جګپړی مقام دی.
خدای دې هغه څه پوښتنه وکړي نو د ایستنې استخباراتو دغه دی ولې ثبوت نه لري؟ دی زه تاسو وایم چې د امریکا خو ډېر با قدرت ملک دی چې د استخباراتو رئیس جګپړی وایي او دی ثبوت نه لري. ثبوت راوی دی وای ثبوت ول نه وای په داغه مضمون کې به خپل ثبوت هم شو دی وای داغه ثبوت دی
یو مورد چې دوی یادونه کوي هغه وای چې تاسو د ځینو ملیشو ډلو په استخدام کې د سی آی ای عملیاتو سره مرسته کړې ده او دغه په مقابل کې مو پیسې اخیستې دي
داغه چیرې ده ملیشا ډله دا چیرې ده دا کوم یو ده ملیشا ډله دې چیرې ده
همدغه ملیشا ډله چې د سترایک فورس په نامه مشهوره ده او په کندهار کې د طالبانو ضد عملیات کوي
هغه د امریکایانو سره ده قطعاً هیڅ نه ودغه ده بالکل غلطه خبره ده ټوله غلطه خبره ده دا ګرته هغه قطعاً هغه په خپل خلک استخدام کړي هیڅ نو معلومات نه لرم دا بېخي د اساس خبره ده که زه سی آی ای وای دا خبرې په مابس ولاکه سوي وای دا که زه وای په مابس دا مضامین ولاکه نوشته سوي وای
یو بل مورد چې دوی یادونه کوي وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر کور تاسو د سی آی ای عملیاتو ته په کرایه ورکړی او هغه پیسې تاسو ته ورکول کیږي
دا خبره دلته په افغانستان حکومت دی د امریکایان د نیږي دا ګر سره بیا اساس خبره ده دا د ملا عمر کور په اول سر کې شراله په دې کې د امریکایانو عسکر رااله دغه ځای ته د سپیشل فورس په هغه ځای کې وو دا د هغه په لاس کې وو د کندهار ګردو خلکو ته معلومه ده کندهار ته را داخل سی دی یو ګروپ دې پاتې شو بیا قرار قرار دا نورې په صورتله دا ځای ونیوي اول ته یوازې امریکایانو هم نه دي هلته کاناډایان هم پراته دي تاسو د کاناډایانو څخه پوښتنه وکړئ دې یو چاته کرایه ورکړی ده بیا چې داسې کرایه ورکړي بګرام کې دې چاته کرایه ورکړي په کندهار کې ارکي شې نیولې ده چاته کرایه ورکړي د میدان کې د کندهار دې چاته کرایه ورکړي امریکایان یې چاته قدم کرایه نه ورکړي هغه په حکومتي ځایو کې پراته دي په کلیو کې عسکري کې د کابل پراته دي دا په افغانستان په ټول ولایت په حکومتي مرکزو کې شي پراته دي دی چاته کرایه ورکړي تاسو دا وځه کې یو چاته کرایه په افغانستان کې وکړ نو ماته مړه کړ او زه څنګه د حکومتي ځای دغه نه غږ ځای د ملا مدمر کورو دا ګر ماته وې کرایه راکړي دا څنګه راکړي دا حکومتي ځای دی دا خو شخصي ځای نه وو لازم مرجع جایداد او نظم ما ځکه او نظم ما باغ دا ونی ماته جایداد دا غلا کې کرایه راکړي هغه دی نور جایداد وو د طالبانو حکومت په حکومت کې راځي ورته هغه دی د کندهار د ولایت په لاس کې دی د ریاستي زراعت په لاس کې د طالبان جایدادونه دي دا ټول به اساس دروا خبري تاسو ته د امریکایانو خبر نه مني ورته د کاناډایانو سره خپل مصاحبه وکړه د کاناډایانو سره او دا تاسو زم لا مدمر په سرای کې پراته د داس تاسو چې چاته کرایه ورکړه ده دا ګرد دروا به اساس به ثبوت به بنیاد خبري دا ټول ورته د دولت په خپل مخالفت کې د انتخاباتو په خاطر دا ټول د اوګلا او بلا د فارق کې دا خلکو ته پیسې ورکړي دا ګرد پر رشوت په دغه رضالت مخدي داخله
تاسو له نیویارک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې په خپل ویلې دي چې تاسو ته پیسې راځي او هغه تاسو ته افغان ولسمشر تاسو ورور حامد کرزی درکوي خو تاسو نه کوئګي
دا سره قطعاً معنی دی وي دا قطعاً معنی دی وي دا بالکل د ځانې نشته ګر سره دا یو شخصي موضوع ده دا قطعاً نه راپور دی دا نه اخبار دی دا نه میډیا ده دا بالکل یو ګروپ یو دروغجن یو دغه ګروپ دی نیویارک ټایمز خاص دروغ نشته د ثبوت د دروازې د غدیش پنځه کال کې د په ماپس مضمونونو نشته کی تاسو پښتنه وکي چې په دا پنځه کال کې دی ویلو ثبوت نه وړاندې کی عجب نه ده د کوپر د اسلام په قانون کې یو سړی به ثبوت نه سړی محکمه کولای نه در کولای او دی په خپل دی محکمه هم دی قاضیان هم قاضی نیو ورتانځي محکمه هم نیو ورتانځي ثبوت اسلام دی باسي ټول کسان بدون د ثبوت اسناد دا ګرد سیاسي موضوع ده دا ګرد د رئیس جمهور پرځد کې دا ګرد امید کړی چې د دې په مقابل کې مقاومت کی پر دغه بمبار باندې په مخور ته بولته ولاړ دي او د دې د بمبار د بند کړی چې د نه پریږي بمبار ول کې پر کلو پر خلکو باندې د دې د دغه څه بند کړی چې د کورو د تلاشي څه بند کی پر دغه موضوع ته ولاړ دي دغه دغه شان عکس العمل دي چې دغه مزامین نشته
کرزی صاحب تاسو د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړتوب کړی د هم په دې راپور کې راغلی
هغه وخت د ملي پخلاینې پروګرام شروع شو ما په خپل د ملي پخلاینې د طالبانو سره بالکل ما د ملي پخلاینې په لار کې کار کړی دی بالکل هغه وخت دی او دغه غوښتي چې دا خلک چې موږ پخلا کوله هغه طالبان چې راتلل چې هغه خلک د دې د څو غرض په ونی دا کار جرم دی و دا جرم ما کړی دی خپل په وطنداران خپل خلک پخلا کړی راوستي او دا ان شاء الله پاینده کوم کوم زموږ په هر کې مچې د پښتنو د بدبختی دا کور خرابې او دا جنگ وروغو کوو دا پردغه د دې بد راځي دا ولي کې هیڅ نه کوی دی امریکای
زمونږ د دې ونې خبر جوړونکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی وو چې له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې خبرې کولې په متحده عرب اماراتو کې د افغان سوداګرو او کاریګرو د خیر ښېګڼې یوې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې په خوست ولایت کې د ښوونځیو، جوماتونو، دینی مدرسو او کلینیکونو پر جوړولو د نږدې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو انډول پیسې لګولي دي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانانو د مرستندویه ټولنه چې 10,000 غړي لري نږدې 2.5 کاله مخکې جوړه شوې ده. د ټولنې مشر د خوست د اسماعیل خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی محمد طیب دی چې ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړی. د ټولنې د بیا رغونې پر یادو شویو پروژو سربیره په ځینو سیمو کې خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو څاګانې هم کیندلې دي. 50 کلن حاجی محمد طیب وایي چې د دوی د مرستو لړۍ به روانه وي. نوموړی په خپله د سواد له زده کړې بې برخې دی، خو وایي چې د هر ښوونځي په جوړېدو او ښوونځي ته د هر ماشوم له تلو سره له دې پلوه د نه امیدي په لوی امید بدلېږي. حاجي محمد طیب له دې کبله چې ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړی خوښي څرګنده کړه.
مونږ ډېره شکریا ادا کوو د ازادۍ راډیو نه چې مونږ د مونږ غریب غوندې خلکو ته سره او د مرکې ته راغلل، او مونږ ډېره شکریا ادا کوو. دا راډیو د ټول دنیا لپاره رسېږي. د مونږ شخصیت ډېر الور کړلو چې زموږ غوندې غریب سړی هم د شخصیت لپاره جای کړلو. خدای پاک دې داسې وکړي چې مونږ ته چې کوم امدادونه مونږ کړي دي هدینه زیتای مونږ زیتای وکړو. خدای دې وکړي چې دا ازادۍ راډیو د مسکینانو د خورونو خبر.
حاجی محمد طیب وایي چې د ونۍ د شخصیت په توګه د ده غوره کېدل به نه یوازې دی او د ده ټولنه نورو مرستو ته وهڅوي، بلکې د نورو افغانانو پاملرنه به هم په هیواد کې د بیا رغونې له بهیر سره مرستې ته واړوي.
ان شاء الله تعالی آئندہ کو مونږ هم امدادونه کوو. مونږ دې غریب ولسره چې د کوم دې مقصد دا چې دې رادیو تشویق کړو چې مقصد دا سه و حالات دا سه ول دې مونږ مرسته به ان شاء الله دنیا یاد یو تای شي دې په ذرا باندې نو چې دا خبره ټوله ټول ولسره سیږي. پولیس با و چې د حاجی محمد صاحب او د مرسته رسوي غریبونو ته، جماعتو ته، مکتبو ته، ټولو ته رسوي. او دا ډیره شکریا مونږ زده شکریا زده.
و موردل چې په دیونه کې د ازادۍ رادیو شخصیت په متحده عرب اماراتو کې د افغانانو د مرستندوی ټولنې مشر د خوست د اسماعیل خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی محمد طیب دی. حاجی محمد طیب او ټولنې په خوست ولایت کې په تیرو دوو کلونو کې د نږدې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ښوونځیو، مدرسو او کلینیکونو پروژې جوړې کړې دي.
پر ہر مجوڑوا بپے خبر کہ پر ہر مجوڑوا لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے لاد کابل پر ہر ورغلے نہ دے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے دل تلا بل دوینو جام ڈکوے ہاغٹک جام دلا گٹلے نہ دے ہاغٹک جام دلا گٹلے نہ دے بپے خبر کہ پر ہر مجوڑوا بپے خبر کہ پر ہر مجوڑوا سوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑد پرے ولے دڑد دلے ندے زڑد پرے ولے
نڑتے دلے ندے بپے خبر کے پر ہر مجوڑوا بپے خبر کے پر ہر مجوڑوا ورکول